وسوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړی دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم به ولسوی او په بغلان کې هم په د طالبانو برید شن سوی او شپږ طالبان وژل شوي دي. د دغو ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای، خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ساری نه لري.
مخکخي خزي دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو لکه دا ونې مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی ملمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه همدارنګه د خیر خیګنې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګا د خیر خیګنی فرهنګي او کلتوري چاري پر مخوړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د ټلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی وایو. د ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دینه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپل فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوي. تاسو له خپل خولې اوریدونکو ته وایي چې په کومو کومو برخو کې کار کوي.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خبرونه کې مېلمانه کړم. زما فعالیتونه تقریبا پهاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی؟
پننګرهار کې د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم او تر څنګ یې هغه کونډې او هغه بې وزله خویندې چې خصوصا یا بچی یا عمرونه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
دا راته ووایا چې په ننګرهار کې دي، تاسو په ازر کې زیږیدلی یې، د لوګر په ازر کې یوه لرې پرته سیمه ده، بیا راغلی یې په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی. د یوې خزینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه، څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ، زده کړې وکئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یادونه وکړه دی اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک یې ستونزو مشکلات سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې و، چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم. دا مزل پرختیا موږ مزل ده او پرختیا ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت نه راځي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دي چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سره هم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کومه. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هیوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم.
د یوې ښځې او نجلۍ په توګه تاسو راته دا ووایئ چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو، خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې، خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې دي ستونزمنه ده. کله چې یوه ښځه د کار فعالیت لپاره راوځي نو له ډېری ستونزو سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تېره په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعش و هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود. زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخ هم راشي، هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دیم شي. د رښتیا خو واقعت ډېره ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څېر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې، ښځې او مېرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغیر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده، او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چېرې یوه خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړو کارو کې.
دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې د سالم نیوکې برخه کې سالم انتقادونه اوسې حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده، په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمېر مدني ټولنې یا مدني فعالان ل خپل دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې دا سیم لیدل شوې دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت لپاره یې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپل غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی. او نور د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان وایو، ډېر زیات شوي دي. هر سیاسي چارواکي، حکومتي چارواکي یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې تظاهرات او لاریونونه کوي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټو ګوري او مخته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه مقدس احمدزی. تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډېر اسې پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره هغه زموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخی، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زموږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې به سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشت میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري یې درسونه وایي، له بل لوري یې د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي، او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلا موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې د دوی درسونه وای تعلیم کوي او هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سخت کارونه کوي په ټوله کې مونږ د دغه ماشومان کورنۍ سره خبرې کوو او سره غږیږو چې د ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي د دوی د درسونو وخت ته انده باید جوړ شي او دا په مور او پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې مونږ کار کوو د اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ منډې ترډې چې کوئ اتمن مالي امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده. تاسو په مالي برخه کې له کوم لارو نه دغه خپل مالی د خپل هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسسات یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. مونږ د حق الوزویت پیسې دي چې میاشت میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لوري لس لس افغانۍ څوک شل شل افغانۍ د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ میاشت په میاشت مونږ یو صندوق لرو په دې کې را جمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو او د خیریت بنسټ په برخه کې مونږ تجارانو ته د دغه ماشومانو او د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې لګوي دوی ته، دوی ګوري بیا هغه مونږ چې کوم اړیکه شمیره ورکړي په هغې مونږ سره تماس کوي او دوی بیا له دغه اړوند د کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې ماشومانو ته مونږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومانو د کورنیو همدغه ډول مونږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنیو له لارې مونږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا مونږ سره تجارانو مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې نو مونږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک مونږ د غواړو د کسان ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کېږي هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بې وزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او دی په اصطلاح دی هغوی د هغه بشري یو درناوي دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغه سې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کېږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. مونږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې مونږ پردې راولو، مسلب نور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې بیا مونږ هغه ویډیو له نور سره شریکوو. مونږ د دوی د خلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې محکومه، په نورو ټولنو محکومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یې که خویندې یا ورونه یې د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کېږي، کېدای شي پنځه کاله بعد، پس لس کاله بعد د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا هم یو بل مشکل د بنسټ والا سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېر یو اساسي موضوع ده.
د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایا، د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم، چې سیاست معنا ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي. ځان په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي وسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوې، او مشکلات څه په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي فیصدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غوندې یو ټولنه کې آسانه نه ده چې یو څوک له تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل فعالیتونه وکړي، او هم د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنیو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته ووایه چې د تاسو سره د چا ملاتړ و چې وتوانېدی دومره پړاوونه نه راتیر شي؟
په لومړیو کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې وم، ما په لومړیو کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلم وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خورور کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړی او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې و، هغه له موږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. په لومړیو کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو که سړی د افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه هم تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ما ته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې، د کورنۍ نجونې یې، مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې یوه منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پر رښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پریږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي، یا د بې تعلیمه پاتې شي، یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوي وشي. زموږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو ودرو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو، او خپلې خویندې، لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته یې پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه درک کړې ده، او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېری له دې ستونزو سره مخ شو، او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښه زړه باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کم زیاته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی، سره له دې چې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم، که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یې ما متمرکزه نقطه به دای لو د وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نور هم خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راسي، دې ډګر ته راسي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی، په وروستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ، د وروستي ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه انسب له تاسې د ازادي راډیو له ټولو اورېدونکو چې خپرونه یې تر دې دمه موږ سره اورېدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي، خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویند ستاسی د میندو ستاسی د لونو خدمتو کی اجازه ورکړي چې همدغه خویند افتخار دې وګرځي چې ورځ د بلې ښځې ته په کار راسي او د خدمت جوګه وګرځي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.